Radio.
سلام د ازادۍ رادیو د نننۍ خبرونو پیل او سهارنۍ خبری مجلې ته خره غلست د دې نیم ساعت خبرونې مطالب طالبانو د ایران له دولتي پلاوي سره په خبرو کې د پرمختګ خبر ورکړی
ګروپ های تخنیکی
له هيئت سره د اقتصاد سرحداتو کډوالو او بیلابیل نور برخو کې تخنیکی ډلې راغلي
خیریه ټولنې په افغانستان کې د فقر او لوږې له کبله اندېښنه ښیي
د
بولدک په دروازه کې د افغانانو ستونزې لا هم نه دي حل شوي
خدا دې ساره غلم پراته بجې یا پر و بجې راغلم دې دا چې بلنګ دروي د ساره سم مثلا دوه علاقے نورګد شلبر تر واپس
پر نور راپورونو سربېره و به وری چې یو شمیر پوهانو د مرغانو په اړه د خپلې 25 کلنې څېړنې په زړه پورې راپور خپور کړی په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم له هر څه مخکې خبرونه واورئ طالبان وایي له خپلو لیکو د نامطلوبو کسانو د ایستلو پروسه یې چټکه کړې د بامیان چارواکي تاییدوي چې د یوې ځوانې ښځې مړی یې موندلی او ارمنستان وایي له آذربایجان سره د مسکو په منځګړتوب پر اوربان موافقه شوې بشپړ خبرونه د طالبانو حکومت وایي له خپلو لیکو د دوی په وینا د نامطلوبو کسانو د ایستلو پروسه یې چټکه کړې ده د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د تصفیې لپاره ګمارل شوي کمیسیون ګڼ کسان د طالبانو له لیکو لرې کړي دي
د تصفیې کمیسیون جوړ شوی دی د پارڅ صف نه مطلوب خلک خوب اسې په کار شروع کړی ده سرګونه خلک صف سوي دي او لسګونه خلک له صفه ایستل سوي دي دا پروسه دوام
د طالبانو د لیکو د تصفیه کمیسیون تیره یک شنبه ویلی و چې تر اوسه له 400 زیات کسان د طالبانو لیکو ایستل شوي او ځینې بندیان شوي هم دي د دوی په وینا په ایستل شویو کسانو کې ځینو یې د طالبانو له نوم څخه په استفادې سره د خلکو په ځورونه او اخاذیو کې لاس درلود په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یو نامه وایي د دې ادارې مرستیالې میتی کناتسن په بلخ ولایت کې د ښځو له بېلابېلو استازو سره په کتنه کې د هغو زړورتیا وستایله یو نامه پرون ناوخته په یو لړ ټویټونو کې ویلي میرمن کناتسن په دې کتنه کې څرګنده کړې چې هر افغان د خپلې وړتیا د څرګندولو حق لري د یونما په حواله د یونما مرستیالې په بلخ ولایت کې د طالبانو لوالي مولوي قدرت الله حمزه سره په کتنه کې د بلخ د اوسیدونکو پر اړتیاو هم خبرې وکړې دا څرګندونه داسې مهال کېږي چې ټاکل شوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان په اړه خبرې وکړې د بامیان ولایت چارواکو تایید کړی ده چې د دې ولایت په مرکز کې د یوې ځوانې ښځې مړی موندل شوی دی د بامیان د امنیه قمندانۍ د مطبوعاتو امر خوانی رسا پرون سه شنبه رسنیو ته وویل دغه مړی په تپې جلال سیمه کې موندل شوی سیمه ایز چارواکي وایي د دې پیښې د انګیزې او څرنګوالي په اړه نور جزئیات نه لري له دې مخکې په پکتیا غور او بلخ ولایتونو کې هم په مرموز ډول د یو شمېر ښځو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شوي دي د طالبانو حکومت وایي د سری میاشتې ټولنې ته په کابل کې د سوالګرو د تثبیت او له هغو سره د مرستې دنده سپارلې ده د طالبانو د پرونۍ اعلامیې له مخې دا پریکړه د کابینې په لسمه غونډه کې وشوه چې مشري یې د طالبانو رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند کوله د اعلامیې له مخې سری میاشتې ته دنده سپارل شوې چې د سوالګرو د ځای خوراک پوښاک دارو درملو د برابرولو او د هغوی د پاللو لپاره ریاست الوزرا ته خپل راپور وړاندې کړي په دې وروستیو کې د بېوزلۍ له زیاتېدو سره جوخت د جرمونو د زیاتېدو راپورونه هم ورکړل شوي په همدې حال کې د نیمروز امنیتي چارواکو ویلي چې پرون 12 کسان د بېلابېلو جرمونو په تړاو نیول شوي دي لا زده رادیو خبرونه اوري د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له افغانستانه د امریکایانو او افغانانو د ایستلو د چارو له اتلو پوځیانو څخه د هغوی د جدي هڅو له کبله مننه کړې انتوني بلینکن پرون پر ټویټر ولیکل چې له افغان او لافغان دوستانو او متحدانو سره د شان وان ډایور او د هغه د همکارانو د ژمنتیا له کبله د زړه له تله مننه کړې ده. په هغه عکس کې چې ښاغلی بلینکن خپور کړی، له دغو کسانو سره په آنلاین بڼه خبرې شوې او هغو په دې خبرو کې ژمنه کړې چې د خلکو د رایستلو چارې ته به دوام ورکوي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د اګست د میاشتې له نیمایي څخه د قطر له لارې یو لک څلور زره کسان له افغانستانه ایستل شوي، خو لا هم زرګونه نور افغانان چې له امریکایانو سره په مستقیم یا غیر مستقیم ډول کار کړی له افغانستانه د وتلو په تمه دي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله وتوانېده چې پرون په یو دوستانه لوبه کې د انډونیزیا لوبډلې ته 1-0 پر وړاندې ماتې ورکړي. افغان لوبغاړی امید پوپلزی وتوانېده چې د خپلې لوبډلې په ګټه دغه ګول ووهي. دا لوبه چې د آسیا د ملتونو جام ته د لار موندنې لپاره د چمتووالي لپاره وه، د ترکیې په انطالیا ښار کې ترسره شوه. او ارمنستان اعلان کړی چې له آذربایجان سره د مسکو په منځګړتوب پر اوربان موافقه کړې ده. پرون له دې مخکې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډ سرحد په اوږدو کې د کړکیچ له زیاتېدو وروسته ارمنستان د دې کړکیچ په کمولو کې له روسیې څخه د مرستې غوښتنه کړې وه. د ارمنستان دفاع وزارت پرون ماښام په یو بیان کې خبر ورکړ چې د دې هیواد په ختیځ سرحد کې د روسیې په مرسته اوربند ټینګ شوی. په بیان کې راغلی چې په دې سیمه کې په پرونیو نښتو کې لږ تر لږه یو ارمنی عسکر وژل شوی، خو په مخکینیو راپورونو کې د ارمنستان لوري ته د 15 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی و. ارمنستان او آذربایجان دواړو یو بل د تازه حملو په پیل تورن کړی دي. د دې دوه هیوادونو ترمنځ د ناګورنه قرباغ د لانجمنې سیمې پر سر وسلوالو نښتو نږدې یو کال مخ یو ځل بیا زور واخیست، او د دواړو خواوو ترمنځ د اوربند له نافذېدو وروسته دا جګړه بنده شوه.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالات ورکل پر راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان ځای ورځې تودوخې لوړه درجه 14.2، هرات اسمان ځای ورځې تودوخې لوړه درجه 16.3، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 19.3، مزار شریف اسمان ځای ورځې تودوخې لوړه درجه 14.5، او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 25.1.
لازادای رادیو سهرنۍ خبری مجله اوري. قدر منوریدونکو، په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. او اوس ورزو د راپورونو برخه ته. د طالبانو حکومت ویل ایران سره په بیلابیلو برخو کې د همکاریو د پراختیا لپاره تخنیکی ډلې ګمارل شوې دي. دا موافقه کابل ته د افغانستان لپاره د ایران د ځانګړي استازي د سفر پر مهال شوې ده. د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي پرون وویل چې افغانستان د هغو تروریستي ډلو له فشار سره مخامخ دی چې د په وینا په پردیو پورې تړلي دي. هغه پرون د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر، د رئیس الوزرا له مرستیال او نورو چارواکو سره پر دې او نورو موضوعاتو خبرې وکړې.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر له ځانګړي استازي سره په کتنې کې د اقتصادي، سیاسي او د کډوالو په مسأله کې د همکاریو لپاره د تخنیکی ډلو پر جوړولو موافقه وسوه. شغلی متقی له حسن کاظمي قومي سره تر کتنې وروسته پرون په کابل کې یو کانفرنس ته وویل.
گروپ های تخنیکی در بخشی
له هیئت سره د اقتصاد، سرحداتو، کډوالو او بیلابیل نور برخو کې تخنیکی ډلې راغلي چې موږ له خوا هم له اړوند وزارتونو کسان ګمارل سوي. ان شاء الله خبرې کیږي. هله من یو پر راتلونکي کې د اقتصاد، د غرض اقتصادي او سیاسي اړیکو لږ کې دوسره یو بل ته نور هم سره نږدې شو.
د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي زیاته کړه د افغانستان د امن له شکېدو سره له نورو هیوادونو سره تعامل پراخیږي او ډیرو پرمختګونو ته زمینه برابروي. شغلی قومي په عین حال کې ادعا وکړه چې افغانستان په پردیو پورې د تړلو تروریستي ډلو له ګواښ سره مخامخ دی.
لا بعد مرغنن افغانستان د هغو تروریستي ډلو له فشار سره مخامخ دی چې په پردیو پورې تړلې دي. هغه اشغالګران چې لاړل نن تروریستي ډلې په واسطه نیابتي جګړې ته دوامر کوي. که په افغانستان کې سوله او ثبات ټینګ شي، په واقعیت کې د سیمې له ثبات سره مرسته کوي. دا کار په افغانستان کې بیا رغونې او پرمختګ ته لار پرانیزي. دا به د دې سبب شي چې له نورو هیوادونو سره د افغانستان تعاملات پراخ شي.
له تروریستي ډلو د ایران د دغه چارواکي هدف شي د داعش ډلې خراسان څنګه وي چې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته یې په افغانستان کې د ځینو حملو مسؤلیت منلی دی. په دغو حملو کې د افغانستان شیعه وګړي هم په نښه سوي دي. د سیمې ځینو هیوادونو له دې جملې ایران په افغانستان کې د داعش ډلې د تحرکاتو په باب په وار وار اندېښنه شوبلې ده. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر هم د افغانستان لپاره د ایران له ځنګړي استازي حسن کاظمی قومي سره په کتنه کې د افغانستان د روان اقتصادي بحران په وړاندې د مبارزې په باب خبرې وکړې. له 1994 څخه تر 2000 لومړي میلادي کال پورې د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ پر مهال د افغانستان او ایران اړیکې ښې نه وې. په ځنګړي ډول کله چې په 1998 میلادي کال کې طالبانو د مزار شریف شهر تر نیولو وروسته د ایران د قونسلګری اته ډیپلوماټان او یو ایرانی خبریال ووژل. د پیښې هغه وخت طالبان او ایران په خپلو کې یوې جګړې ته نږدې کړي وو، خو اوس داسې ښکاري چې ایران هڅه کوي د خپل امنیت د ډاډمنتیا لپاره له طالبانو سره ښې اړیکې وپالي. بلخوا د روسیې تاس خبری اژانس پرون راپور ورکړی چې د روسیې او ایران ولسمشرانو ولادیمیر پوتین او ابراهیم رئیسی په ټلیفوني خبرو کې پر افغانستان بحث وکړ. د اژانس په حواله په دې ټلیفوني خبرو کې له افغانستان سره د مسکو د بشري مرستو یادونه هم وسوه چې ډیر ژر به افغانستان ته ورسول سي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د سپین بولدک چمن د دروازې له پرانیستل کېدو سره سره له هم مسافر پر دغه لار له یو لړ ستونزو شکایت کوي. پاکستان ته تلونکي مسافر وایي په قانوني ډول غواړي د هیواد ته ولاړ شي، خو بیا هم پاکستانۍ ملیشې په ورځو ورځو د تګ اجازه نه ورکوي. بلخوا په سپین بولدک کې د طالبانو چارواکي وایي ټولې ستونزې هغو کسانو جوړې کړي چې د جعلي اسنادو په وسیله غواړي پاکستان ته سفر وکړي.
د سپین بولدک او چمن لار دلته زرګونه کسان انتظار باسي تر څو پاکستان ته واوړي. د دې زرګونه اوښتونکو کسانو له جملې یو سردار ولی دی چې له ننګرهار کندهار ته راغلی. سردار ولی وایي ویزه لري، خو د ورځو ورځو په تیرېدو بیا هم نه دی بریالی سوی چې پاکستان ته سفر وکړي.
زما سره ویزه مو په پترخم لاړم، په هغې پرې نه خودم، اتش په مالته وکړلې. زوی مې ډېر عجل مریض و، بیا مې په دې لاره هڅه وکړه چې په دې راشم، خو په دې هم ډېر سخت فاضاب شوم، ډېر سخت مشکلاتو سره مخ شولم. پاسپورټ ویزیم لرم او تذکرم لرم، مریض مې ماجل دی.
د سردار ولی تر څنګ سلګونه نور کسان هم ستچې د ورځو ورځو انتظار ورسته نه دي توانېدلې چې د خپل ستونزو د هواري لپاره د سپین بولدک لاري پاکستان ته سفر وکړي. دا کسان وایي قانوني اسناد په لاس کې لري، خو بیا هم د پاکستاني ملیشو لخوا دغه هیواد ته د ورتګ اجازه نه ورکول کیږي.
زمانو ماج نظر احمد ورور لار خدا ادم شپله پلین کې وس ولای د ما سره زنان را سره دي لور سره ده چمن ته بیا من خدا دې سره غلم پراته بجې بیا پر و بجې راغلم وز لاس شولس بجې دروس دی ولای خدا مشکل دي لار مشکل خو ګر دنیا ته معلوم دي دی دا پلین کې دروي د ساره سم مثلا دوی علاقے نور ګر شلبر تر واپس.
په کندهار کې د طالب چارواکو او پاکستانی لوري ترمنځ د ورستي پریکړې په اساس د کندهار وسیدونکو پر افغاني تذکرو او د افغانستان د نور ولایتونو وسیدونکو د ویزو لاري پاکستان ته د سفر کولو اجازه لري، خو د کندهار وسیدونکو 15 کلن شاه محمد چې پر تذکره لسپین بولدک څخه چمن تاوشتي وایي پاکستانی ملیشو سخت وهلي تذکره ورته چیري کړی او دغه هیواد ته د تګ اجازه نه دور کړي.
واپس
پا په سپین بولدک کې د طالبانو د کمیساری یو مسول حکمت الله وای ستونزه هغه مسافر جوړ کړی چې د جیلی اسناد لالار غواړي پاکستان ته سفر وکړي.
دروازه حالات خو تاسو په خپل سترګو ولیدل چې د یوې میاشتې لپاره د اسلامي امارت خونه بنده شوې وه. نو موږ چې کوم خبرې د پاکستان سره وکړلې هغه موږ ته چې کوم شرطونه ایښي وو، لومړی شرط دا و چې موږ د ټول افغانستان تذکیره نه منو بغیر د کندهار او بولدک څخه. نو اوس د کندهار او بولدک هغه تذکیرې چې زیاتره خلک مسافر شکایتونه کوي چې د موږ تذکیرې نه مني، هغه تذکیرې دي چې هغه تذکیرې ټول جعلي تذکیرې دي، ځکه په تیر وخت موږ ته د پاکستان دولت چې کومې تذکیرې ګرځولې وې هغه تذکیرې موږ ته وسپارلې. زیاتره اووه وزارت وزیر تذکیرې چې موږ ولسوالۍ د کتابو سره ساوت وکتې و نه وساو.
د سپین بولدک چمن دروازه چې هر ورځ په اوسط ډول ور باندې لزر تر پنځل زورپوري کسان ته ګراته کوي، ډیر کله د افغان او پاکستاني لورو د ناسمو سیاسي مناسباتو له امله تړل کیږي چې زیات زیان یې دواړو غاړو ته میش ملکی او کاروباري کسان ګالي.
د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
د ازادي رادیو خبرونه اوري قدر من اوریدونکو را سره اوسئ. د خبرونه په دوام کې نور مطالب هم لرو. خداشبه د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوی او مطالبو مخکتنه احمد شیبر کوي.
نیویورک ټایمز لیکي د طالبانو په واکمنۍ کې د طالبانو تر بریا د امریکایي جنرالانو او ډیپلوماټانو مسؤلیت دروند او ډیر دی. ورسپانه څرګندوي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد بیا د ځان د سپیناوي او دفاع لپاره هڅې پیل کړې دي. د نیویورک ټایمز په وینا ښاغلی خلیل زاد په ځانګړې توګه په اګست کې د طالبانو په لاس د کابل په سقوط کې ملامت ګڼل کیږي. ورسپانه په دې ترڅ کې د برطرف شوي ولسمشر اشرف غني د لومړي مرستیال امرالله صالح ادعا ته اشاره کوي. ښاغلی صالح د اکتوبر په 28مه خلیل زاد د یوې لویې غولونکې طرحې معمار وباله، خو ښاغلی خلیل زاد په وروستیو کې له یو شمېر رسنیو سره د خبرو پر مهال د خپل ماموریت دفاع وکړه او ویې ویل چې د اشرف غني په مشرۍ حکومت له هغه فرصت سمه استفاده ونه کړه چې د سولې لپاره په افغانستان کې چمتو شوی و. که څه هم خلیل زاد په افغانستان کې د ډیموکراسي د ټینګېدو په برخه کې امریکا ملامت بللې، خو دا خبره هم کړې چې امریکا په افغانستان کې له ترهګرو سره د مبارزې په برخه کې خپل هدفونو ته رسیدلې ده. خلیل زاد د امریکا د تیرو څلورو ولسمشرانو د واکمنۍ په موده کې د افغانستان لپاره د امریکا د تګلارې په برخه کې کار کړی دی. نیویورک ټایمز د دې ډیپلوماټ دا خبره هم راخیستې ده چې وایي متحد ایالاتونو پر اشرف غني چې په واک کې د پاتې دوه لیواله وو لازم فشار رانه وړ. هغه ورځ چې طالبان کابل ته ننوتل او اشرف غني له کابل ووت، یو شمېر نور افغانان هم له دې هیواده ووتل. په دوی کې هم یو پیلوټ ده. د دې پیلوټ په اړه ګارډین ورځپاڼې مقاله خپره کړې ده. د ورځپاڼې د تجارتي الوتکو د لومړي افغان پیلوټ کې صدا سره اخیستې ده چې محتسب میرزایی څو میاشتې مخکې تر دې په کاناډا کې پیلوټ شوه چې طالبانو کابل ونیو. دا اوس په بلغاریا کې مهاجره ده. ورځپاڼې لیکي اغلی میرزایی درویشت کلنه ده. د درې میاشتې مخکې خپل کورنۍ په افغانستان کې پریښوده او اوس په پلازمینه سوفیا کې په یو وړه اپارټمان کې ژوند کوي. محتسب میرزایی په ټلیفون ګارډین ته وویل چې اوس نه پوهیږي چې چیرته لاړ شي، خو خپل کار لاس نه اخلي. دې زیاته کړه چې د پیلوټي لپاره درخواست ورکړی دی، هر ځای چې کار ورته پیدا شي دا ورته چمتو ده. په کومه ورځ چې طالبانو کابل ونیو، اغلی میرزایی په کابل کې و او د ماښام په مخه د استانبول په لور پرواز ته چمتو کېده. په دې سهار له کوره وختي وتلې وه. ګارډین لیکي دا پرواز ونه شو. په زرګونو افغانان په دې ورځ د کابل هوایي ډګر ته ورمات شول او محتسب دې پر ځای چې د ترکیې په لور الوتکه والوزوي د مسافرې په توګه د اوکراین پلازمینې کیف ته لاړه.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د دفتر مشروي په افغانستان کې د محل په هرو څلورو امیندواره میرمنو کې یو او په هرو دوه ماشومانو کې یو له خوارځواکۍ سره مخامخ دي. ایزابل موسارد کارلسن په یو ټویټ کې لیکلي چې په هرو دوه کسانو کې یو کس نه پوهیږي چې په راتلونکي کې خواړه څنګه یا له کومې لارې ترلاسه کړي. نوموړي د وضعیت په اړه د اندېښنې د څرګندولو تر څنګ لیکلي چې په افغانستان کې له هرو دوه کسانو څخه یو د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې واورئ.
نمیفهم که ما چی کار کنیم، چی راه را بسنجیم. کسایی که خیر کننده است و به ما کمک.
امینه حق میرمن چی ده تخار ولایت اوسیدون کده، زوی چی ده افغان پوز یو بخانه سرتیره و ده هلمن پا جگره که وزل سوای دی. ده وای ده ولایت پا خاجغار ولسوالی که ده بخانی حکومت او طالبان و ترمنز پا جگره که اینگور او لمسی هم وزل سوی دی. امینه وست ده خپل شپاگو ماشومانو سرپرست ده. پا ده ماشومانو که تر چولو مشری شپک کلن او کشری یو کال ومی استی عمر لدی. امینه وایی چه ده کور ده کرای پیسی نلری او وست بیزای سوی ده. ده کابل پا شهرناو پارک لطو زوانو کندو او ماشومانو سر پا سرو خیمو که زوند کمی.
یا اطفال کار همی بینین نمین کار نمیتی همو
هیس مرستندوی نشته اشپا و رس پا لوگه تیره و دی ماشومانو تاو گوره هر سمی خرس کرل او و مخورل ده اسیدو زینه لرو زموگ غک تر مرستندوی دفترونو پوری و رسوی موگ پا بد حالت کیو.
پا افغانستان که دمخ پا زیادی دون که اقتصادی کرکیج لامل ده مرستندوی ادارو اندیخنه و رد بلی تا زیادی گی ده بشری مرستو ده همغگی لپاره ده ملگرو ملتونو دفتر و چا هم تازه یادی موضوع تا اشاره کرده. پا افغانستان که ده دغه بنسټ مشر ایزابل موسارد کارسلن پا خپل یوتویچ کلی کلی چه اوس مهال پا افغانستان که پا هرو چلورو امیندوارو خزو که یو او پا هرو دوو ماشومانو که یوی پا خوارزواکی اختنی. اغی ده خپل ده تویچ پیو برخه کلی کلی پا هرو دوو کسانو که یوی نپوهیگی چه چنگ راتلون که خوارده تر لاسکری. دواره کسان پا ده غیوات که ده زواندی پات که دول پاره بشریم راستو تارتیا لری. او چا وړاندې هم د رواني میاستې په لومړۍ ورځو کې په یو راپور کې ویلي و چې د 2020 کال په اوږدو کې به د افغانستان 3,400,000 وګړي بشري مرستو ته اړتیا ولري. د ملګرو ملتونو دغې ادارې خبرداری ورکړی چې که چیرې بشري مرستې ونه رسیږي دغه هیواد به له یو بشري ناورین سره مخ سي چې ډیری قربانیان به یې ښځې او ماشومان وی. د بشری حقونو نړیوال سازمان هم مخکې په افغانستان کې د میندو او ماشومانو د بد وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې وه. د ماشومانو د ملاتړ نړیوال صندوق یونیسف هم تیره میاشت خبرداری ورکړی و چې که افغانستان ته بشري مرستې ونه رسیږي په دغه هیواد کې به انساني ناورین رامنځته سي چې ډیری قربانیان به یې ماشومان وي. ومو غوښتل د مرستو د رسولو په برخه کې د طالبانو نظر هم ولرو، خو زموږ له هڅو سره سره یې زموږ اړیکو ته ځواب ونه وایه. خو مخکې تر دې د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند بلال کریمی ویلي و چې نړیوال باید د مرستو رسولو بهیر سیاسي نه کړي او په خبره یې باید اړو کسانو ته خپلې بشري مرستې ورسوي.
په همدې حال کې د ناروې د کډوالۍ د شورا سرمنشي د ناټو له غړو هیوادونو غوښتي دي چې د بېوزلو افغانانو لاسنیوی له یاده ونه باسي. بلخوا د خوړو نړیوال پروګرام پر مرستندویو سازمانونو او هیوادونو غږ کړی چې په افغانستان کې د هغو کسانو مرستې ته ور ودانګي چې له لوږې او قحطۍ کړیږي. پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو درې میاشتې پوره شوي او ورسره په دې هیواد کې وزګارتیا، اقتصادي کړکیچ او لوږه په زیاتېدو ده.
د ناروی د کډوالۍ شورا سرمنشي وایي که څه هم طالبان د ښې حکومتوالۍ دنده پر غاړه لري، خو د ناټو غړي هیوادونه هم باید دا خبره هیره نه کړي چې په میلیونونو افغانان یې یوازې پرې ایښي دي. یان ایګلند دا خبره په هغه ویډیویي پیغام کې وکړه چې پرون سېشنبه د ډیموکراسي ناو خبري شبکې پر خپله ټویټر پاڼه خپور کړی دی.
طالبان د ښې حکومتولۍ لوی مسؤلیت لري، ځکه دوی پر افغانستان ولکه ټینګه کړې ده. خو زه په صادقانه ډول په دې باور یم چې د ناټو غړي هیوادونه باید دا هیر نه کړي چې دوی 40 میلیونه وګړي تر شا پرېښودل.
د ناروې د کډوالۍ شورا سرمنشي یان ایګلن چې په سپتمبر میاشت کې افغانستان ته سفر کړی وو په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي هر ورځ له افغانستانه له 400,000 تر 500,000 پورې افغانان یوازې ایران ته روان دي او ایران هم نسی کولی چې په میلیونونو پناه غوښتونکو ته له بهرنۍ مرستې پرته پناه ورکړي. د دې تر څنګ د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې 23 میلیونه خلک له لوږې سره مخامخ دي او دغه سازمان دوی ته د خوړو برابرولو لپاره کافي بودیجه نه لري. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP اجرایه مشر ډیوډ باسلی په یوه ویډیویي پیغام کې چې دغه سازمان پرون پر خپله ټویټر پاڼه خپور کړې د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو او شتمنو اشخاصو غوښتنه وکړه چې په افغانستان او نورو هیوادونو کې له اړو کسانو سره مرستې ته ودانګي.
نړیواله ټولنه د رامخ کشي د نړی لوی هیوادونه د رامخ کشي د نړی میلیارډران چې تیر کال د کورونا وبا پر مهال په میلیارډونه ډالر غټلې باید رامخ کشي دا مهال په نړی کې له غیر مترقبه بحران سره مخامخ یو د خړو نړیوال پروګرام ته ما وایس چې کوم ماشوم د پناس مور شي کوم د مور نشي یا کوم ماشوم د ژوندۍ پاتې شي کوم یو نه یا ماشوم هم باید ونمري
د اورزګان د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکو محمد نعیم د بی وزلی لکبل مرکز ترین کوټ ته کډه سوي چې وای د خپل کورونی د نفقي برابرولو ته حیران دی
څه وکم غلا وکم غلا وکم مې سبا دی په غاړه کې پړی راشي وای ته غلی او غلا نکوم دا غیالونه مش څه پوکو ګرد وږي ته جوړ ورول دالته شرغلی د مجبوري غلی
نړیوالو ادارو اټکل کړي چې د بی وزلی او لوږې د پراخېدو لکبل شي را روان جمعي د افغانانو لپاره ډیر سخت وي د روغتیا نړیوال سازمان تیر اونۍ ویلي و چې اټکل کیږي د روان میلادي کال تر پایه چې څه باندې یو میاشت ورته پاتې ده په افغانستان کې 3 میلیونه او 2 لکه ماشومان له خوارځواکۍ سره مخامخ سي د دې ادارې د اټکل لمخي له دې جملې به د 1 میلیون ماشومان ژوند د مرګ له ګواښ سره مخامخ سي طالبان ویلی چې لبیل ابلو هیوادونو سره خبري او موافقه سوي چې د ځینو هیوادونو بشری مرستې افغانستان ته رسیدلې او د روسیې په ګډون د ځینو نورو هغو پر لار دي
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي
د نن سهارنۍ خبری مجلې په ورستیو دقیقو کې یو قدرمن اوریدونکو شی به ورسته د دې خبرونه ورستای په زړه پورې راپور درته وړاندې کوو خو لمړی په مکړې د خبرونو لنډیسته د طالبانو حکومت وایي لخپل لیکو د دوی په وینا د مطلوبو کسانو د استلو پروسه چټکه کړې ده د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ رادیو ته ویل چې د تصفیه لپاره ګمارل شوي کمیسیون ګڼ کسان د طالبانو له لیکو ایستلي دي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما وایي د دې ادارې مرستیالې په بلخ ولایت کې د ښځو له بېلابېلو استازو سره په کتنه کې د هغو زړورتیا ستایلې یونما په یو بیان کې ویلي دي چې د یونما مرستیالې په بلخ ولایت کې د طالبانو له والي سره په کتنه کې هم د بلخ د اوسیدونکو پر اړتیاو خبرې کړې د بامیان چارواکو تایید کړي چې د دې ولایت په مرکز کې د یوې ځوانې ښځې مړی موندل شوی دی د بامیان امنیه قومندانۍ وایي دغه مړی په تپې جلال سیمه کې موندل شوی خو وایي د پیښې د انګیزې او څرنګوالي په اړه نور جزئیات نشته د طالبانو حکومت وی د سترې میاشتې ټولنې ته په کابل کې د سوالګرو د تثبیت او مرستې دنده سپارلې ده په یو بیان کې حکومت ویلی دی چې سترې میاشتې ته دنده سپارل شوې چې د سوالګرو د ځای خوراک پوښاک دارو درملو او د هغو د پاللو لپاره ریاست الوزرا ته خپل راپور وړاندې کړي او ارمنستان اعلان کړی چې له آذربایجان سره د مسکو په منځګړتوب پر اوربان موافقه کړې ده د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري او د هم وروستی راپور یو شمیر څیړونکو د مرغانو په اړه د خپلې 15 کلنې څیړنې راپور خپور کړی دی د ډلې په اروپا او امریکا کې په 2 لک ځایونو کې خپلې څیړنې سرته رسولې دي جزئیات د احمد شیبر په راپور کې
په اروپا او شمالي امریکا کې څیړونکو په نوي څیړنو کې د پام شوي دي چې د مرغانو ژغونه په طبیعت کې کم شوي دي د فرانسې لیمون رسپانې ته کتونکي فاهی تیر میناسیان ویلي دي کله چې د ښار اوسیدونکي غواړي چې له طبیعت سره په ارتباط کې شي نو تر هر څه مخکې باغونو ته مخه کوي او کلیو بانډو ته ځي هلته یې په ځانګړي ډول د مرغانو ژغونو ته ورپام کېږي خو داسې ښکاري چې دا اوازونه له طبیعته په کمېدو دي وی نړیوالې څیړونکې ډلې په شمالي امریکا او اروپا کې د تیرو 15 کلونو په ترڅ کې د طبیعت د شغونو په اړه څیړنه کړې ده چې نیچر کمیونیکیشن مجلې خبره کړې ده د بریتانیا په ایست انګلیا پوهنتون کې سایمون باتلر او د همکارانو په شمالي امریکا او اروپا کې په 2 لک ځایونو کې د مرغانو شغونه ثبت کړې دي وایي چې له بده مرغه د دوی لاسته راوړنې شې نه دي او هر پسرلی ورو ورو دا شغونه کمی شي نیمه پیړۍ مخکې داسې مدني هڅې وشوې چې مرغان وساتل شي. د فعالانو به په اروپا کې د 4 کیلومتره مربع په یو مساحت کې مرغان څارل. په فرانسه کې د تیرو 2 کلونو په ترڅ کې د مرغانو لپاره 2900 ځایونه ځانګړي شوي دي، او د ځینو څېړونکو په وینا دا ډول طبیعي پارکونه هم د دې لامل شوي دي چې په کلیو بانډو کې د مرغانو شمیر کم شي. نېشنل جغرافیک خبرونې سږ کال یوه څېړنه خپره کړه چې د هغې له مخې په نړۍ کې د 500 او 430 میلیارد ترمنځ مرغان ژوند کوي. په دوی کې تر ټولو ډېرې کورنۍ مرغۍ دي چې شاوخوا 1.6 میلیارد ته یې شمیر رسیږي.